کشته شدند. حکومت سوریه این اتهامات و مسئول بودن در این رخداد را رد کرده است. آمریکا و متحدینش از متخصصین سازمان ملل متحد که در حال حاضر در سوریه حضور دارند خواستند تا در مورد استعمال اسلحه کیمیایی در آن کشور تحقیق کنند. خبرهای این ساعت را شنیدین. حالا هم برنامه در امواج آزادی.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار هندوستان است. به روابط افغانستان و هندوستان یک نگاه می اندازیم. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمال آوردیم و فعلا در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید تا می گوییم. محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون، از مشاورین رئیس جمهور افغانستان. محترم جنرال صاحب رحمت الله رؤوفی، کارشناس مسائل نظامی، و محترم فضل الرحمن اوریا، سخنگوی ائتلاف ملی، و محترم آقای عبدالجبار قهرمان، عضو ولسی جرگه. و کل میمانه عزیز خود تشکری میکنیم. اگر فکر شده باشه آقای الکوزه که یک قسم امی سپورتی واری گفت زدم، دمیروزا در سپورت خوب پیش استیم نی؟
بله حتما. زهم محترم میمانه تا آخر اغلاس ویم و واردون کتا سلامونم رانده کهوم. نو کستاسی جازه یا چو کلمی بسر راتولی کو
بشنویم.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم راستیال کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ د یو شمېر جګپوړو پوځي او ملکی چارواکو په ملتیا هند ته سفر وکړ، او د جمهوري رئیس د دفتر په وینا د سفر هدف یې په پوځي، اقتصادي، سیاسي او سوداګریزو برخو کې د هند د مرستو او همکاریو جلبول دي. هند په تېرې ویلې سیزي کې د افغانستان د بیا رغونې په پروګرام کې شاوخوا $2 میلیارد مرسته کړې، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د ملي پوځ او په مجموع کې د امنیتي ځواکونو اړتیاوې او لګښتونه زیات دي، او هند ممکن په دې برخه کې له افغانستان سره لازمې مرستې ونه کړای شي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه وایي:
افغانستان اردوی افغانستان اخواتای مسئله افغانستان ضرورت بسیار زیاد دارد. سنوف مختلفی خود باید اکمال هم از هوایی و زمینی. هندوستان نه از نقطه نظر اقتصاد و نه از نقطه نظر سلاح قدر قدرت داره که تمام اردوی ما را اکمال بکنه.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم څو میاشتې وړاندې هند ته د سفر پر مهال د نوي ډیلي څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه، خو د هند دفاع وزیر وویل چې موږ له افغانستان سره پوځي مرستې ته چمتو نه یو. له افغانستان څخه د 2014 کال په وروستیو کې د بهرنیو عسکرو د وتلو خبره هم نن سبا ګرمه ده، او په دې اړه نه یوازې له افغانانو سره بلکې د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو له خلکو او مشرانو سره د امنیت په اړه اندېښنې پیدا شوې. اندېښنه په دې کې ده چې له افغانستان څخه د ناتو یا ایساف ځواکونو له وتلو وروسته به د مرکزي آسیا وسلوالې او افراطي ډلې له افغانستان څخه په مربوطو هیوادونو کې عملیات کوي، د نشه یي موادو قاچاق به زیات شي، او په نتیجه کې به ټوله سیمه بې ثباته شي. دا هم پټنه ده چې پاکستان د افغانستان او سیمې په ثبات کې مهمه ونډه لري، او که په دې کار کې صادقانه همکاري وکړي په افغانستان کې حتی د یو شمېر څېړونکو په وینا په څو میاشتو کې سوله او ثبات راتلی شي. پاکستان د نوي زعامت تر سیوري او مشرۍ لاندې د سولې لپاره هلې ځلې پیل کړي، او نواز شریف په لومړي قدم کې زیات لیواله ده چې له هند سره اړیکې ښه کړي او د نړیوالې ټولنې په مشورې د افغانستان د سولې او پخلاینې په عملیې کې هم همکاري وکړي. له بلې خوا پاکستان له څه مودې راهیسې د افغانستان له یو شمېر سیاسي ډلو ټاپلو سره راشه درشه ټینګه کړې، او له دې لارې غواړي چې په راتلونکي حکومت کې خپل نفوذ ټینګ او یقیني کړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی امرالله صالح په دې اړه وایي:
که پاکستان پر اختیا شی هیله لري او شی نیت لري، باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره وکړي. دا ډلې څه معنی؟ موږ ټول د یو خاورې اتباع یو، او افغانستان دولت لري. تا چې موږ سیاسي اختلافات لرو هغه خو په هر ملک کې ده، او د ملک په سرنوشت باندې ډلو دا اجازه نه لري چې بل دولت سره خبرې وکړي. او د پاکستان دغه دریز ډیر شیطانی او جاسوسي دریز ده، په دې کې ښه نیت نشته.
کارپوهان دا هم وایي چې افغان حکومت باید له هند او نورو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي، د هغوی همکاري را جلب کړي، په پاکستان فشار واچوي، او داسې ورته وښيي که چیرې دوی د سولې او ثبات په کار کې له کابل سره صادقانه مرسته ونه کړي، نور لوبغاړي به صحنې ته شي، او په هغه صورت کې به د اسلام آباد لاس له افغانستان څخه لنډ شي. دا چې افغان حکومت به څنګه د افغانستان د ستونزو په حل کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو او طاقتونو د ونډې تعادل وساتلی شي، او آیا هند به وکړی شي چې د افغانستان د ملي پوځ او امنیتي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي؟ د هند د ونډې په زیاتېدو به پاکستان څه ډول غبرګون ښکاره کړي؟ دا او نورې پوښتنې به له درنو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. تاسو دوستان هم که غواړئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ، پوښتنې او یا لنډ نظر لرئ، مهرباني وکړئ او د خپرونې په جریان کې موږ ته ټلیفونونه وکړئ.
تشکر آقای الکوزی. لحظه بعد شماره های تلفون هم برتان اعلان میکنیم. میهمان های محترم مکررن خوش آمدید میگوییم. انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون، قسمی که گفتیم دی سپورت خو ما شما بخیر، من پاکستان هم هندستان دی روزا شکست دادیم، دی سیاست چی خواهد شد صاحب؟ میرین سخن اول از شما.
سلام علیکم. اول خوب احترامات و سلام خدا به شما، کل کارکنان رادیو آزادی و برادران و خواهران افغان در جایی که از تقدیم میکنم. لطف کردین. مسئله سپورت به خیال عموما در سیاست های بزرگ که شروع میشه،
بله،
عموما سپورت در پیش رویش میباشه.
بله.
بسیار مثال زندهش مثلا وقتی که امریکا ارتباطات خود چین شروع میکرد، به سپورت شروع کرد.
بله.
تیم پینگ پانگ روان کرد.
بله.
اول
بله.
خب به هر صورت
کتیران هم یک فوتبال کردن، خب باز نتیجه نداد. کتیران هم یک فوتبالی سنسو کردن.
به هر صورت نقطه اساسی من میخواهیم که اینجا عرض کنم، بسیار از برادرهای افغان ما شاید اکثرا میگه که طور شد که ما میریم پیش هندوستان و از هندوستان کمک میگیریم، یا مثلا آیا کمکی که هندوستان اگه بکنه مشکلات رو به بار نخواهد آورد کتی پاکستان؟ سوال به جای است، از خاطر ازی که آیا ما فعلا کتی پاکستان مشکلات نداریم؟ کل مشکلات ما 90-95% است از پاکستان است. یک، ما تاریخی به شکل تاریخی کتی هندوستان رابط بسیار حسنه و نیک داشتیم و باید هنوزم داشته باشیم. چی مصلحه بته یا نته و ما توقع ندارم که اصلاح او داشته باشه اضافه که برای ما بته، اما مثلا مهم ایست که ارتباط ما زنده باشه.
بله.
البته وقتی که ما گپ از هندوستان میزنیم، ما به حیث ازی که هندوستان رابط قائم نمی کنیم که در مقابل کدام دولت دیگه رول منفی را بازی کنیم.
بله.
به شمول پاکستان. اما مسئله اساسی است که کی ما را مجبور میکنه که ما میریم پیش هندوستان؟
بله.
این بسیار مهم است. کسی که ما را مجبور کرده همین خود پاکستان است.
بله.
نواز شریف در روزا رئیس جمهور صدر اعظم شده، قدرت پس به دست گرفته. کل ما این را شنیدیم و خبر استیم که نواز شریف یکی از افتخارات خود در وقتی چی میگفت، اما وقتی که صدر اعظم پیشین بود، که من کلانترین خدمت برای پاکستان و برای منطقه کردم که اردوی افغانستان از بین بردم. به این معنی که کل اردو را ما کشیدم و در اتفاق فاوندری در لاهور او را ذوب آهن کردم. به هر صورت حالا آیا ما از امیت یک شخص حالی توقع داشته باشیم که باز همکاری کل کردیم؟ من خود کدام توقع ندارم. اما بارها گفتم به حیث یک افغان و من فکر میکنم که نظر تنها من نیست، اکثریت مطلق افغان است، یعنی 90% تا 95% همی حرف میزنه. ما 20-22 سال به حیث مهاجر در پاکستان تیر کردیم. ما از مردم عام پاکستان بغیر از احترام چیزی ندیدیم. من بسیار به صراحتی گپ میزنم، نه تنها به پشتون و بلوچ، ما البته ده این مسئله به لطف کردن در حق ما، بلکه پنجابی ها و حتی سندی ها هم کدام چیزی نداریم که بگویم که اونا ده 22 سال 20 سال مهاجرت ما مشکلات بر ما جور کرده بود یا ما را احترام نکردن. اما مشکلی ما که مردم پاکستان است، مردم پاکستان برادر است، برادر ما بدون برادری دیگه چیزی از اونا ندیدیم ما نمی... لیکن مشکلی کلان ما کتی آیسای پاکستان است که در راس
چیشه
عسکریش است. من نقطه پاعت دستم، ما اصل تکی پردیده ایز، ما اصل پر تکی پردیده چی در دو شای باید مرد سر جدا کو.
بله.
مرد پاکستان در خلق سر چکو او در پاکستان در دغسی حکومت سر چه هقه در مخل اشل کاله در مخل اعلان وکی.
بله.
و نوان شریف چی ما لوی خدمت وکیش در افغانستان. بله. اردو می در منزه یوی در حقه اردو در منزه تک سخه تر اصو پوری مرد در بدر گرد.
تشکر. سلام تشکر سر. اوریا سب ستاسی دریس سر پر ارتباط چه دغه در هن مرست تا وختل دا غبرګون را مسته کی یا بینه کی او آیا هند به وکړی شي چې له افغانستان سره په نظامی برخه کې مرسته وکړي؟ مهرباني وکړئ.
افغانستان دا صلاحیت لري چې خپل ضرورتونو د پوره کولو په خاطر باندې هغه هم په نظامی ډګر کې هر څوک چې لازمه او ارزانه مرسته ورسره وکړي هغه مرسته ترلاسه کړي. په اوسنیو شرایطو کې هغه رقابتونه چې په سیمه کې او په افغانستان کې شتون لري، وروسته له امریکا او ناتو څخه هندوستان مناسب هیواد چې کولی سي له افغانستان سره نظامی مرسته وکوي. مګر لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، هندوستان د نړۍ څلورم نظامی قدرت ده او د نړۍ ستر واردونکی هیواد، یعنی نظامی تجهیزات دا خپل واردوي او نظامی تجهیزات دا ډیر لږ جوړوي، او هغه سلاوي چې ضرورت لري افغانستان او په افغانستان کې باید استعمال سي، افغانستان ته واخلي، هغه خپل هندوان له روسانو څخه اخلي. د بلګې په ډول باندې دا اوس تقریبا 890 الکوفتره هندوستان لري او دا ټول روسي دي، او افغانستان دې ته زیات ضرورت لري چې الکوفتر باید ولري. نو افغانستان کولی سي چې یو څه ناڅه خپل غوښتنې له هندوستان څخه پوره کړي، او هندوستان هم په خلاص لاس باندې نسي کولای افغانستان سره په نظامی ډګر کې مرسته وکړي، ځکه دغه پراخه کچه باندې امکانات نه لري. نو هندوستان هم لیواله ده، په ځانګړي ډول وروسته له 2014 کال څخه هندوستان د دې هیله لري چې په افغانستان کې ثبات اوسیږي او په افغانستان کې اوسنی نظام باید بقا وکوي. د دغه نظام د بقا په خاطر باندې هندوستان حاضر ده چې په ټولو ډګرونو کې له افغانستان سره مرسته وکوي، او هندوستان په اقتصادي ډګر کې زیات لیوالتیا لري، زیات امکانات لري نسبت د سیمې له نورو هیوادونو نه چلا.
اما اوریاس دفاع وزیر ویلي جمهور رئیس کرزی چې سفر کړی دوه میاشتې مخکې، ویلي چې موږ مرسته ته حاضر نه یو ځکه نه غواړو چې ځانته دښمنی او د پاکستان دښمنی واخلو. داسې یو خبرې کړې وې د انټونی دی که څه بلا ده.
بله، هندوستان او پاکستان تقریبا لغ ورځنه چې سره جدا سوی دي، اته څل وختم کال نه را په دی خو ته سره دښمنی لري، او همدغه سي افغانستان هم له پاکستان سره لامه اته څل وختم کال نه را په دی خو سره دښمن دي. نو پاکستان د دوه دښمنو په مابین کې پروت دی، چې لوی خو هندوستان ده او بل خو افغانستان ده. نو دلته د پاکستان په وړاندې او تر څو چې پاکستان شتون ولري، هندوستان او افغانستان په مختلفو ډګرونو کې کېدلی سي چې په طبیعي ډول باندې ستراتیژیک دوستان اوسیږي.
تشکر، مننه.
بله تشکر. آقای الکوزه، نقطه نظر تخصصی از محترم آقای جنرال احمدالله رؤوفی، کارشناس مسائل نظامی هستند، بپرسیم که از نقطه نظر تکنیکی، یعنی اسلحه خریدن یک مشکل دیگه ایجاد نخواهد کرد برای اینکه مثلا عساکر افغانستان زیادتر که اسلحه روسی آموخته بودن باز گفتن آمریکایی، یا مثلا اسلحه آمریکایی به دردشان نمیخوره، یا طیاره ایتالیایی در میدان مانده؟ از این نقطه نظر اگر موضوع رو بررسی کنیم.
تشکر نظر صاحب، احترامات ما را بپذیرین. کارمندان ها، خدمت شما عرض بکنیم که واقعا اردوی افغانستان از لحاظ سلاح واقعا مشکلات بسیار جدی و قوی دارند. گرچه ما سلاح بسیار پیشرفته و مدرن داشتیم، با تعصب بگوییم که سلاح ما عالی کاملا از بین رفته و یا بیکاره شدن، گرچه از می بیکاره حالی می خواهد که ترمیم کنم، ما فکر میکنم از لحاظ مسلکی این نتیجه ندارن. میاییم به اصل گپ اساسی نمی است که واقعا اگر ما جرأت از زیر پیدا بکنیم و همچنان این دامی جرأت پیدا کنم، ما فکر میکنیم که به یک نتیجه می رسیم. چرا؟ اول از لحاظ تعلیم و تربیه اردوی هن نهایت قوی تر هست، تعلیم و تربیه بسیار عالی دارند، این بسیار مهمتر است، و بعد از اون میتونن که با ما کمک بکنن. چرا اردو خود هند و یا خود هند خودکفا هست، یک مقدار سلاح گپای دارن که ما را تجهیز بکنه. با سلاح فعلی که ما فعلا داریم، امی اردوی ما واقعا این سلاح به اصطلاح فقط برای قشاس داخلی هست، ما دفاع خارجی کرده نمیتونیم. واقعا اگر ما را توپچی کنه کمک بکنه، هلیکوپتر کمک بکنه و تیارات یک قسم تیارات با خیالم خرد کشفی خود هند تولید میکنه، اگر این تیارات هم برای ما داده شود مشکلی در اینجا پیدا نمیشه. ما پیشتر گفتیم بازم تکرار میکنیم، جرات بکار است.
بله.
امی جرات ایندم بکنه و همچنان حکومت دولت ما هم جرات بکنه، حتما نتیجه داره شما مطمئن باشید.
تشکر. خب قهرمان صاحب،
قهرمان صاحب کل گپ میشه مربوط به دسی جرگه و رفیقایشان در دولت که ایده ده سال گذشته خود چندان کار نتانستن سیب بکنن. عجیبات چی خواد کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومره اوریدون که تا در میز ملمنو تا تاش تستاش طول تخنیکی همکاران تخبل نیکیلی و سلامون
و
بدبختانه په تاسو په وایم چې موږ همیشه په وچو توتو پسې سفر کوو. موږ د ساړه جنگ په لمبو کې ډېر څه په لاس راوړل. دغه منطقه و دغه دنیا وه چې زموږ څخه یې واخیستل. هغه څه چې باید موږ خپل وطن په ساتلی وای، خپل استقلال هم په ساتلی وای، اوس پیله نه موږ په هغه موکب کې یو او نه دغه د مځکې سیاسي حاکم حالت په هغه حالت کې دی چې موږ دغه هیله ولرو چې موږ ته به څوک هغه څه راکړي چې موږ د هغې په رویت باندې وتوانېږو، یا د منطقې څخه یا د دنیا څخه د خپل ځان د دفاع دپاره توانمندي پیدا کړو. نو خپله اصلا زه من هسته یو افغان په صفت باندې دغه خوځښتونه د مشکل بنیادی حل نه بولم. سالم عقل کیدای شي موږ ته په دې رابطه باندې اجازه را نه کړي. وخت چې یو سړی هر څه ولري او یو څوک یې درسه واخلي او نن بیرته هغو خلکو ته ته ځې ناشتې، زموږ مشکل په 15 دانې توپو په 15 هلیکوپتره نه حلېږي. که زموږ هدف دپایي دپا په ننني یویشتم قرن کې ډېر لوی وسلو ته ضرورت لري، هغه وسلو ته چې د یو براعظم څه بله براعظم خلک تعدیدوي، یا مثلا په اصطلاح باندې دغه خبره ده بیخي مزیک د یو کونج سبل کونج تعدیدی ډیر وخت مشته پکار دی چې موږ هغه موکب خپل کړای شو. ولنن که موږ دغه چپلاس کی چلرو فقط دا دومره دی چې موږ په داخل کې وتوانېجو د خپل مشکلاتو دغه بازی کورنی مشکلاتو باندې په اصطلاح باندې سړی دغه پیدا کی، ولی که زموږ نیت دای چې موږ ته به خلک هغه وسلې راکړي چې هغه د یب 16 او هغه د پوهېږم د چا او چا سره مقابله وکړی شي، دا په وچو سفر دی. دا
تاسو ویل چې موږ نه واخیستل، چا واخیستل؟ دا درې سوه شپېته هلیکوپټر وي تیارې وي وبخه دا میګ یو ویشت او نه پوهېږم چې دوه ویشت او دا مسایل توپچي او دا 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 څه شول؟ دا چا ته وایي چې چا واخیستل له موږ؟
هلک وزی صاحب، زه باید یو کیسه درته وکړم، افسله که موجوده یې تر دې پورې یو کیسه وکړم. دا کیسه ما شخصا یو ورځ د کرزي صاحب سره په مجلس کې ده ته مخامخ دا کیسه بیان کړل. شپږ میاشتې د ډاکټر نجیب د حکومت سکوت ته پاته وې. د ډاکټر نجیب سره ما کاري ملاقات درلودې. د ملاقات په لس پنځلس دقیقې وروسته مې قرار سوال ځینې وکړي. مال موږ دغه قدرت راستي انتقالو ول زه چې ټوله ورځ په ټلویزیون کې لګیا یم ښایزه اوایي خبرې کوم. ما ورته وویل ولا زه خو چې داری ورځ په تېرېدو ګورم مصالحه ډېره ښه روانه ده او د امنیت هم پراخېږي. ما ته وویل یا هغه څه چې زه وینم تاسې نه وینئ. ول څه چې ما و تا ته چا څه راکړي و د لورینې چا نه و راکړي، دا د یو چا زور رات چې موږ ته راکړل. څه چې زموږ مقابل ورونو په لاس راوړل هغه ډېر امکانات هغه ته هم چا د لورین نور کړي دی چا ضرورت چې واره کړل. ولنن هغه دواړه مو پکې ته رسیدلی دي چې زموږ د ټولو افغانانو سره ارڅه واخلي او موږ لوڅ پر میدان لکی. ول زه ښه پوهېږم چې یو کال په خپلو ذخایرو یا دوه کاله نور مقاومت کوم، ولی د دغه دنیا د پیلي حالاتو څخه زما برداشت دادی چې زه به اخر په پایش ډول سکوت کوم، هغه پر موله به د دې زه تطبیقوم. نو زه دې ته حاضر یم چې دا قرباني ورکم چې یو کال یو نجیب نه نجیب. نو ما چې کله دا موضوع نور هم پسې وبسپړله، موږ د یو ډېرې لوی توطیې ښکار سو. موږ د دنیا په سطحه باندې درست دی چې په دې کې منطقې هم رول بازي کوي، درست دی چې په دې کې به موږ افغانان هم د بعضو ملحوظاتو مجبوریتونو یا د بعضو کړنو پر اساس باندې رول بازي کړي، ولی موږ څخه دا شی واخیستل سو. دوهم ځل لپاره سالم عقل باید ځان ته په دغه ننني وضعیت کې ځان ته حق ورنه کړي چې موږ ته ډېر څه خلک تګ راکی درست دی هغه څه چې د دوی د تحلیل پر اساس موږ ته ضرورت و دا یې موږ ته راکړی دي اوس تاسې توپ تیاره د چا دپاره غواړئ که تاسې په یو ډیسي توپ باندې د پاکستان سره مقابله ممکنه بولي یا د ایران سره یا د عربي نړۍ سره یا د هند سره دا خو ممکنه نه ده نو که چیرې موږ خپل توپ د خپلو خلکو دپاره زه ضرور نه بولم زه وایم چې موږ فقط تر دغه نظامي حالاتو څخه خپل ځان موقتاً یو څه ایستلی وای پر دغه نورو اړخونو مې ډېر کار کړی وای یعنی هند ته چې زما معاون رئیس جمهور یا رئیس جمهور تلی په یوازې د دې چې دی د ډیسي توپ غوښتنه کړې وای زما له اندشه معقوله خبره دا وه چې د یو قوي شپخانې غوښتنه کړې وای چې تا نه موږ د خپل مریضان دغه پیسې چې په تیارو کې تګ راتګ کولی دا مو راګرځولی وای دا غټه خبره وه ولې توپ راوړل دا د بده سپي خولې ته لکړه ور وړل دي دا پر وچو بوټو باندې اور اچول دي کشکې په اصطلاح باندې یا هند په هغه موکب کې وای چې بیا توانېدلی وای حتی زه د دې څخه دغه خطر احساسوم چې دا اوس دا لیوه په دا مابین کې دی که یوه خوله ماته راشي یوه خوله هند ته وراشي ولې که موږ دغسې وچ او دوګه مو سیاستونه په مخ کې واچول کیدای شي په اصطلاح باندې چې هغه دومه خوله یې هم موږ ته متوجه شي هند په دې کې خپل ځان ته ګټه راوړي او د ده توجه یې موږ ته ډېره راړولې دا دواړې خولې موږ ته راواچي ولې موږ باید دلته د سالم عقل څخه کار واخلو موږ د دنیا د سیاسي حاکم حالت څخه باید پوه شو چې آیا دغه اوس پیلن ممکنه ده چې ماته څوک توپونه راکړي تیارې راکړي غټ شیان نه ته راکړي موږ درلوده زموږ څخه واخیستل سول دا ډېر وخت په کار دی
که خپل
سیاسي ژوند کې پر دې کار وکړو چې څنګه موږ یو سیاسي دغه حاکمولی شو چې د دغه بدبختۍ څخه خپل ملت ته نجات ورکړو په دې شي توپ ممکنه نه ده او نه په ټیشه ستودو ټانګ ممکنه
تشکر یو څو ټلیفونونه دي منتظر پاتې شوي دي بیا به هم تاسو ته موقع درکړو صاحب ازاد راډیو مهرباني
السلام علیکم جناب الکوزای صاحب تاسو او غوښ نظر ته او محترم منو ته سلام او احترامات وړاندې کوم فلم د پروانه
وعليكم السلام مهرباني
ورسره سلام جناب الکوزای اول خو سیم نظام جوړیږي دغه د پاره وزارت د او دغه د صلاح او تجهیزات د پاره خو اشد ضرورت دی څو مشکل هم ده چې پدې کې من ملات یو مشکل دا سوسیدا ده چې د وزارت د فونه پر استلال پر د سوی غوخه جوړ کړه سوی غوخه دا چې نن مثال خلک او ټول قومو کې د برخه ورک په دې عنوان باندې چې خلیل عام شامل وي چې په نور دوستان شامل وي چې چې خپانه شي چې وزارت فوکې سهم نه لري په دې سهمیا کې خبر ده د مهدف تشکیلات کې اساسي مسلکي کسانانو پیواز باندې سهمیا باندې سوده یو موضوع دوامه موضوع مشکل دا اینو چې په خاوره کې فلان اقتصاد کسانان چې غیر مسئول کسانان چې د داندی رهبرین حمایت کیږي دا دوه مشکل دي دریم مشکل دا دی چې په دې نظام کې حتی یعنی بهین په افغانستان باندې د چی شي اعتماد وکړي اعتماد په دې حساب نه کوي که دغه هند مطمئن شي چې د افغانستان په نظام کې داسې کسان شته چې سبا د افغانستان نظام مترجم کوي او د افغانستان دا موضوع بیا دا د شخصي فروشا څنګه راشيږي سل په سلو کې د هند د سره کومه
تشکر
بل اساسي مشکل
وخت کم دی
نن په
لنډه خبره
وخت کم موضوع بلنده کوم
لنډه کوم راسم
تر دې چې دا موضوع تقریبا من کې دا په اسلام ملاتو تاسو کار شنو سونه سي تاسو خو په ټول مسائل پیږي ولې ملاتم په ځینې کې دا به د نظام د پاره نن په پدري کلن موسم باندې ته جوړ کیږي دا غا ور نه کیږي
واغه موضوعات نور دي صاحب ګوره مخنه ډیره وړه موضوع نه ونوز اصل موضوع دا چې د هند او افغانستان ته نظامی مرستې وکړي کنه ونه کې پدې ته بعد خبرې کوو کوی کنه څو خبرګون به شي پاره دې تشکر تاسو موضوع ویل چې دا مشکلات هم د اردو بیان کړه تشکر یو بل ټلیفون خپل مهرباني آزاد راځي دا
bale
bale صاحب مهرباني وکړئ
وعليكم
وعليكم السلام بفهمه
بله الکولې زه وخت سلامونه تاسو نظر صاحب تاسو او ټول غرنو ملمنو ته خپل سلامونه
وړاندې کوم
چې زموږ د ملمنو لایې
و علیکم اجي صاحب ازمي ستړی مې مهرباني
نو دا یو څه خدای دې وساته زما په خپل کارمان سره ته متوجه ده کارمان سره ما غتنګونه او ټوکونه او هغه اصلي چې ما وتا درلودې په میوان کې زما وسه په لاس کې وي دا هوسته خو څه یو دا هم په میوان کې ولاړ ده نه په هلمند کې ولاړ ده
بله شما
من دارم زور محترم آقای نظر و بله
صحبت کنین میشنیم بفرمایید.
عرض ادب دارم حضور آقای نظر و آقای گذشته مهمانان گرامی جان. من واجد هستم از رسولی فرخارم شما صحبت میکنم.
بله
از مهماناتم یک دفعه سوال دارم.
بفرمایید واجد صاحب.
سوال اولی من دوباره از انجیناس های پشتون هست که همین معامله هایی که خارجی ها با ما میکنن همیشه ما را تقویه میکنن پول میتن پیزن میتن اردوی ما را تقویه میکنن همین اردوی ما که تقویه میشن ما در مقابل در کدام دشمن میجنگیم یعنی خودمونو میکشیم پس آیا عدف این کشورها این است که یک وقت ما ضعیف شدیم و اینا سر این ما غالب شدیم پولای دادگیشان یک دو همی که اردوی ما را که کشورها تقویه می نمایند ما توسط این اردو کیا را میکشیم خانه کی را خراب میکنیم تمام جوانای ما و شما در مقابل بیکاری شب نام اردوی ملی می نمایند یا کشته می شوند یا میکشند فقط جز افغان مردن کار دیگری هست اگر جز ما به اردوی پاکستان باشد چرا سوی مرز با اردوی پاکستان نجنگیم جوانای ما اونجا نجنگند یعنی سوال های من او پشت
تشکر تشکر آقای واجد
خواستنو محترم المنتظلن رزوابو نور که ایچه و کوشش کو به مو تلفون نور خواهیم برسیم
از یک سر انجینیر صاحب خیلی شما اول سوال ها رو جواب بدین به نوبت
میگیم سلامت باشین
بله بفهمید
سوالی که بیادر ما از فرخار داشت اصلا البته مسئله ده ایستی که او اعتماد به اردوی خود نداره و بر ما بشار عجیبم نیست در شرایط موجوده افغانستان خور گپ نمیزنیم که مسئله شد ما فقط یک مسئله رو برتان یادآوری میکنیم من خوب یادم است که سال اولی داره بود یا سال دومی داره بود که اردو به اصطلاح تشکیل میشد در یک جلسه تحت رئیس صاحب دولت من خودم ایسا داشتم که البته به حیث معاون کمیسیون دی دی آر رفته بودم اوجا
بله.
اوجا این مسئله پیش آمد که ما یک گردور جور میکنیم جنرال امریکایی گفت دو دید 30,000 نفر
بله.
ما بهش گفتم ما دیگه ایش خوب نمیفهمم فقط همه قمه میفهمم که اردو برای دفاع از سرحدات است نه برای امنیت داخلی در صورتی که ما سرحدات خود دفاع میکنیم از که دفاع میکنیم مقابل کی؟ در مقابل ایران، در مقابل پاکستان، در مقابل چین، در مقابل سه همسایه دیگه ما بیادرهای ما در طرف شمال دیگه وقتی که ما آمادگی میگیریم باید با مساوی اقلا نزدیک با مساوی کتیم مردم قوت داشته باشیم با 30,000 اردو ما چی دفاع کرده میتونیم؟ پاکستان قوت اتمیست امروز و ایران هم در طرف اتمی بودن اونه در جریان هستن و شمال ولو که ما خود حضورت نب داشته باشیم هیچ حضورت نباشه لیکن وقتی اردو جور میکنی باید این را در نظر داشته باشی و باز ما پیشنهاد کردم ما گفتم اگر ایتون نمیشه که بسیار مشکل است که اردو جور کردن برای شما مشکل است چرا کار دیگر نمی کنین بیاین رسمان قرارداد کنین که کل دفاع سرحدات افغانستان حکومت امریکا مستقیما به عهده میگیره و ما فقط 30,000 زیاد است به 5,000 عسکر تربیه میکنیم برای روزای جشن که به اونجا رسم گذشت در شد این می گپ ما او وقت بود و عالم هم این گپ است اردو یا اردوی منظم باشه مکمل باشه اردوی افغان باشه اردوی باشه که واقعا نه تنها که سلاح کافی داشته باشه بلکه حاضر باشه که قربانی بده و از وطن خود دفاع کنه اگه این نباشه دیگه بهتر است که هیچ نباشه
ما این میره بر برادر خود میگم این مسئله رو اینا مرتبط کردن که اگر مردم بیکار هستن از خاطر بیکاری میرن به طرف اردو، شاید بعضی مردم مشکل داشته باشه، لیکن مسئله اساسی در اوج نیست. مسئله مشکلی که ما اصلا داریم ایست که اردو رو باید منظمتر بسازیم. طبعا سابق هم ما اردوی داشتیم که شاید 1-2% مردم به زور آورده میشد از خاطری که پشک می بود یا 20% هست، لیکن وقتی که اردو می آمد باز از قوانین واقعا اطاعت میکرد. ما کدام سندی نداریم در مقابل کسی که در وقتا در 40-50 سال 60 سال کسی در مقابل قماندان خود بیاد اطاعتی کده باشه. خب به هر صورت این سوال البته در جواب مقابل همین بیادر ما بود، لیکن اصل مسئله بنیزده و خبر غوارم چی اضافه کم در دیه پر اضافه بندی چی اردو تنها دولت نجوری ملت یه مرسر جوری.
بله
درغو چې ملت د اردو په جوړولو کې ملګری نه دی، دولت یا دولت د ملک د ملت سره اعظمي استفاده ونی کې تنها پس تیار او پس په توپ باندې اردو نه جوړیږي.
تشکر.
اصل ټکی دی.
ها یو بل سوال راځو قهرمان صاحب ته فکر کوم.
بله
ستاسې په اجازه زده خپل ورور ته د هلمند څخه چې ټلیفون کړی.
بله
ما مخکې د خپل خبرو په شروع کې ویل چې زموږ ته څه چا واخستل کېدای شي لږ ډیر ما دا خبره تپیم کړي. زه دغه اوس پیلن خپله بل تشویش لرم چې دغه 15 بیردیمو او بیتریچل او توپکه چې موږ بیا د یو چا د زورت له مخې په یو څلرم جنګ کې بیا موږ د یو لویو قربانیو په ورکولو سره یو څه بیا په لاس راوړل، ممکنه ده چې موږ یو وخت هغه لوی هرمانونو لوی هدفو ته ورسیږو. ولې زه چې دغه پول پیلی سیاسی حالت بیا گورم دغه بی تدبیر خوزشتونه دغه بی تدبیر پروگرامونه دغه هری خواه تا لاس وحنی و پشه پیوخص دادی چه اغا اساسی ضرورتونو تا خلق مخوی که او دا اغوی دا بنیادی حل دا پار لج یعنی رکدامات تر سرسی بیا زده خطر ساسه وما چه هر لازم ممکنه ده چه مج یو زلی بیا هم دغه 15 بردیمونه یو دا بل پر سر بانی وو ولی مج و نتوانی دلو چه دا لسو کالو پا دغه لوی پاسی لکی څه چې موږ په لاس راوړي دي د هغوی د پاره موږ دومره ډاډمن سو چې آیا ممکن نه دي چې دا مات
قهرمان صاحب یو حقیقت نم سړی سترګې نشي پټولی چې خلکو ټول حالات تجربه کړل، هغه جنګونه هم کورنۍ جګړې هم تجربه کړلې، دغه بې قانونۍ هم تجربه کړلې چې په دې کې د هېچا ګټه نه وه غیر د یو څوک ګاونډیانو او د دوی نه. نو ته فکر نه کوې چې اوس داسې دا په خلکو کې سیاسي شعور نور هم پیدا شوی دی او کېدای شي چې هغسې حالت بیا را نشي لکه تاسو چې ویل چې بیا ټانکونه په وزیرستان کې خرڅېږي او سلابه مثال په کباړ کې خرڅېږي؟ یعنی فکر نه کوئ چې اوس خلک یعنې د پخوا په نسبت ډېر حساس شوي دي یا بیداره شوي دي؟ صاحب
الکوزه صاحب زده خلکو په منځ کې یم، هر ورځ یې په منځ کې یم او زش ډیر باسونه مکوم سره په انفرادي شکل په مطبوعاتو باندې او همیشه مې په اشاره پر دې ده چې درو دغو حوادثو ملت اوغمره دغه خواته خوځولې دی، د بې وسۍ خواته خوځولې دی. تیسې نه ګوري یو د شپې چاړه پرکشي، یو یې دروازې پرکشي، یو یې مازیګر پرکشي، څوک وایي باګونه مې وژلې، څوک وایي بېګونه مې وژلې. د هیڅ بد عمل په مقابل کې په دې ملت کې دا توانمندي جنې اخیستې ده چې د یک سل عمل شي. کاشکې زموږ ملت درو دغو حوادثو نه وای وهلی. بالکل زه په دې باور باندې وم چې ملت تجربې کافي ترلاسه کړي دي، ولی ملت بې وسه دی. الکوزی صاحب د خبرو سره که موږ ستی برخورد ونه کړو ملت په بیچارګۍ کې قرار لري. دغه اوس د ملت په برابر باندې کوم حالت نه دی، د ابهام ډک چې حاکم نه دی. ولی چیرې ملت ته چا موکې ورکړې ده چې د ملت و خبرو ته خلک ارزښت ورکړي؟ خطر د دغه نقطې څه دی چې ملت بې وسه دی. درست دی چې درک لري لکه خپس کې چنی ولی تکلیف ساسي مشکل ساسي، ولی لاس وبښه نشي د شوري. هیڅ کې وځ د ملت لاس وبښه شوري ده. همیشه ما دې ملت ته هم شورا ورکړی ده چې ستاسو د ټولو بدبختۍ د حل کلی په تاسو په وجود کې نغښته ده. کته متحد شو واسطه چې سره یو شو د بسال میم د بامیان یاد د کندي سارا وړي ده چې په یو وایي اداري کې زموږ یو پیسدي د دوست ورونو پر دې باندې تعود سره وکړي چې موږ به متحد کیږو تر لوی کچ پورې وتوانې دل چنالته د انتظار خلاص شي، نالته د امریکایي چاپیر د جنرال د تیارې مخه خلاص شي. دا ممکنه و چې موږ په ګوډ ګوډ کې کړی وای، ولی بدبختانه چې په ټولو شاوخوا کې چې زه حالات ګورم فقط د یوه زیان د بل تکیه ده. ملت چې په دغه حالت کې وینم خطر مې نوزم زیاتیږي او تشویش کوم چې کېدای شي موږ سمې خواته ولاړ نه شو.
بله تشکر. محترم آقای فضل‌الرحمن نوریا سخنگوی ائتلاف ملی، در بسیاری نظام های سیاسی اپوزیسیون یک نقش بسیار اساسی و عمده و پخته را بازی میکنه، دولت ها را متوجه اشتباهاتش میکنه یا قانون ها را اصلاح میکنه از این گپا. قسمی که ما میبینیم اپوزیسیون افغانستان بسیار تعدادش زیاد است، احزاب مختلف زیاد، منتها اینا یک نقش اساسی بازی نمیتونن. مثلا اردو چه قسم باید باشه؟ باید اینا افکار خود هر روز بگوین، مردم هم روشن شه، حکومت هم کمک بگیره، یا ارتباطات سیاسی شان چی باشه؟ حالا از یک جنجال دیگه بخیزیم، حالا در جنجال هندستان بند بانیم، برای اینکه هندستان هم از خاطر گل روی ما شاید کمک نکنه، اون میخواد که دستش قوی باشه در منطقه سر پاکستان، هم جنجالاش مسئله کشمیر یک طرفه بکنه. از اون خاطر اوریاس اعضاب مخالف در افغانستان منظم سیستماتیک به ترتیب خوب کار کرده نمیتونه. شما چی فکر میکنید؟ سبب بعدی چی است؟
فرمودی شما تا حد درست است. احزاب در اینجا چند مشکل داره. یک، موانع قانونی در برابر رشد احزاب وجود داره. قوانین ناپذیر برای احزاب اجازه نمیده فعالیت های گسترده سیاسی داشته باشه و حتی در انتخابات سهم داشته باشه. و به شیوه‌های مختلف قوانین وضع شده که نوعی فشار وارد میشه بالای احزاب. مگر با این هم احزابی سی و در پهلوی ازی در 12 سال گذشته حکومت نتوانستند در جهت توسعه سیاسی با خصوص در جهت رشد احزاب گام برداره. با این هم اردو زمانی که میگیم یعنی روی مسلح، او ملکیت ملت افغانستان هست. در حقیقت او باید با هیچ حزب، هیچ گروه، هیچ قوم وابستگی نداشته باشه و وظیفه هر افغان است، چی اپوزیسیون است و چی غیر اپوزیسیون است، که قوای مسلح خود با مو امکاناتی که داره باید حمایت بکنه. و تا جایی که با احزاب ارتباط داره، تا جایی که امکانات داره، به طور حتم در این جهت گام برداشته. مگر به خاطر یک اردوی پیروزمند چند عنصر ضرورت است. جناب جنرال صاحب حضور داره، نخست یک انگیزه نیرومند باید برای اردو باید وجود داشته باشه که در پرتو او انگیزه این نبرد بکنه. متاسفانه نیروی مسلح ما پاکت چنین انگیزه است، به خاطر که حکومت شعار میده. مثلا برادر طالب من هست، طالب برادر من هست، هرگاه حکومت شعار میده که برادر طالب برادر من هست، دیگه اردو برای اردو انگیزه جنگیدن با طالب باقی نمیمونه. و یا اگر حکومت شعار میده اگر بین پاکستان و امریکا جنگ میشه ما از پاکستان حمایت میکنیم، در اینجا دیگه برای اردو انگیزه باقی نمیمونه که بر ضد پاکستان گام برداره. عنصر دوم که برای اردو نهایت
بله اوریاس عبدالله دیوان است، خبر او بخی مطرح جمهور رئیس مطلب داده چه نه کسان چه راضی در افغانستان اساسی قانون منی در افغانستان این ده جنگ نه لاسخلی هغه زمنګ اورونه دي دا خو صحیح خبره ده چې اوسه جنگ نه کوي، ستا قانون ته احترام لري، در افغانستان قانون ته احترام لري، نو خو بیا ورور مسلمان دی او د بل مسلمان ورور ده چې جنگ نه کوي تا نه وایي
دا سن ده کنه ګور
ټول ته نه وایي
بیا غوړم چلګ
ټول ته وایي کنه
دا ګور حکومت ټول ته چې طالبان زمنګ اورونه دي او حتی امریکا شعار ورکی چې ورسل 2014 کال نور زه طالب ضد باندې نه جنگیګم. د سې شاین ډیر دی چې کده سې شعارونه ورکول کیږي بیا نو اردو هغه انګیزه نه لري چې طالب پر ضد باندې و جنگیږي. دویم د اردو لپاره چې ډیر مهم عنصر دغه قومندانیت ده، مون یو غختل او زواکمن قومندانیت نه لرو. دریم د اردو لپاره چې ډیر مهم دغه د خلکو بشپړ ملاتړ ده، چې څنګه چې دوستانو اشاره وکړه زمونږ اردو زیات له هغه ځوانانو جوړ شوی دی چې بیکار دي او د یو مړی ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر باندې راضی دي.
د بل اخ فلر چې د اپوزیشن برخه تلار شي، ځکه چې دا مسله به ډېر تر مسله کې دومره نه کوي، ځکه چې کوشش کوي دا سیاسي اړخ له
اپوزیشن پیچ دلته د اردو پیچلې ده. مثلا که یو څوک عسکر کیږي هغه هم دلته د ملت بچای ده، که یو څو کال ته افسروي هم دي ملت بچای دا اپوزیسون نسی کوله چې په نظامی برخه کې ګام او چت کې ځکه دلته اپوزیسون دا صلاحیت نه لري، اما د اجتماعي لحاظ د سیاسي لحاظ د فرهنګي لحاظ دا هم په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او هم په افغانستان کې د مدني ټولنې وظیفه ده چې خپل وسلوال ځواکونه څخه په هر حالت کې چې وي باید بشپړه دفاع وکړي او دغه د غختلتیا لپاره باید رغنده ګامونه وچت کی. او بل څه چې ډیر مهم ده، حکومت باید خلکو ملاتړ ځان سره ولري، یعنی د اردو وسلوال ځواکونو شاد سیاسي لحاظ باید ډک اوسېږي. که د جهان د یو غښتلي اردو شاد سیاسي لحاظ تشه اوسېږي هغه ماته خوري. زمونږ اردو یا وسلوال ځواکونه اوس په بشپړ ډول باندې د دوی شاد تشه ده، دا ځکه چې حکومت په بشپړ ډول د خلکو ملاتړ ځان سره نه لري. او مونږ بل په یو نامتعارف جنگ کې اوس ښکېل یو چې دا نامتعارف جنگ په توپک باندې نه مهاري، دولتداري
او اردو حکومت داري ملاتړ خلک هم ښکاره کوي، ځکه چې هر ورځ دوی قرباني ورکوي د امنیت ساتلو لپاره. اوس د انتخابات روان دي، دوی ډېر زیاتې قرباني ورکوي.
دا تاسو فرمو دا درسته ده،
سرحد دفاع کې صاحب دا خبرم باید ځکه اوس نشته د
حکومت درسته ده.
بله،
ما ته اجازه راکړئ د مونږ د وسلوال ځواکونو کاغه پولیس دي، کاغه اردو ده، کاغه استخبارات دي، د دوی کړنې د قدر وړ دي، دوی واقعا قهرمانان دي. دوی په ژمي کې، دوی په اوړي کې، دوی په یخ کې، دوی په ګرمۍ کې خپل سینې سپر کړي دي او خپل وطن څخه دفاع کوي. مګر دوی مشکلات لري، دوی ښه قومندانیت نه لري، دوی شاد سیاسي لحاظ
هغه پر وروسته
کوي انګیزه نه
ورکوي. دوی ما برخه کې به پیشنهادونه کوي، بخنه کوم جنرال صاحب ته موقع ورکړي. جنرال صاحب دا خبرې چې اوریدلې دي
دوستانو، ته یو دقه اجازه راکړې
او مهرباني سي
تاسو ول چې دغه بحث په پاتسي مخکې هدف دا و چې ترته هندستان له افغانستان سره نظامی مرسته وکړي، خبرګون به څه وي د پاکستان. د پاکستان یو هیله دا ده چې دغه سی یو کلونو مخه ونیسي چې د افغانستان او هندوستان تر مابین نظامی ملګرتیا رامنځته سي. هغه وخت چې د افغانستان او هندوستان تر مابین په عمل کې په پراخه کچه باندې نظامی ملګرتیا رامنځته سوله، نو پاکستان په خپل تر فشار لاندې راځي او دغه فشار پاکستان نسی زغملای. هغه حالت کې چې دا د افغانستان په وړاندې او د هندوستان په وړاندې عقب نشنی کوي او د دې حاضرېږي چې د خبرو اترو لار د افغانستان ستونزه حل کړي، نو آی کاش هغه ورځ راورسیږي چې د افغانستان او هندوستان تر مابین په ټولو ګرونو کې نظامی او استخباراتي ملګرتیاوي مایستراسي.
بله، تشکر. خب جنرال صاحب رؤوفی، حالا نوبت شماست. من تا ما یک سوال علاوه میکنم چه ارتباطات مسئله هندوستان است با افغانستان در امور نظامی. من تا یک سوال در ذهن ایجاد میشه، نظر به ضرورت باید اردو تشکیلات درست میشد؟ یعنی در افغانستان جنگ های پارتیزانی بسیار ضرور است نمی روزان، نه جنگ هایی که کت خارجی ها باشه، مثلا تا زمانی که جامعه بین‌المللی باشه شاید هیچ مملکت جرأت نکنه که به افغانستان عساکر خود روان کنه و یکی از ولایت‌های ما را اشغال بکنه. از این خاطر شما چه فکر میکنین؟ چه قسمی از اردو شاید خوب باشه به افغانستان، برای آینده افغانستان؟
تشکر. نظر صاحب خدمت شما عرض بکنیم که ما قبلا مشوره کردیم که ما باید یک اردو منظمی داشته باشیم. گرچه اردوی پیلی ما تا جای امکاناتی که دارن و مو قسم که به اصطلاح تنظیم شده و اکمال شده تا عد و اندازه میتونه دفاع خود بکنه، اما اصلا واقعیت به این شکل است که ما اشد ضرورت داریم به اکمالات خود. اکمالات ما، ولی اگر ما مسئله پاکستان ما در نظر بگیم، پاکستان خود از وقت دشمن است، است و میباشد. فلهذا ما با این متعقین هستیم که ما باید کمک های نظامی به هر شکل که باشه از خود هندستان به دست بیاریم، از لحاظ هوایی و از لحاظ زمینی چیزی سالا و ساعتی که است. اما آمدیم به حساب خود اردو واقع یک چیزی برای شما بگویم. اردو وقتی صحیح منظم شده میتونه است که از سیاست براید، اردو از سیاست نبر آمده. ما تجربه بسیار کافی در اردوی خود داریم، گرچه یک پنج سال میشه ما در احتیاط هستیم، مگر از سیاست نبر آمده. اگر از سیاست برای و پس ها در مجموع هم اداری و اخلاقی گم شو، فکر میکنیم که امین نیروی که فعلی داریم، این سرباز بیچاره ما که شهید میشه و چندین جنازه هر روز از جبهه میکشه، این مسئولینش که هستن، مسئولینش کماندانای هستن که اداره درست نداره، سوق داره بسیار رول داره، تعلیم و تربیه بسیار رول داره. تعلیم و تربیه یک ساله را شما فکر کنین در دو ماه بالای سرباز تطبیق میشه، از برای خدا جای بسیار شرم است و خجالت آور است که ما بلشکر خوش میشیم که بیاین اردو بیا اقتداد زیاد شود، داخلی و خارجی خوش میشیم.
اما جنرال صاحب اوس افغانستان په جنگ کې، افغانستان په جنگ په حالت کې ده، خو په خو حالت کې مثال د پاچا په وخت کې یا د داوود خان په وخت کې جنگ نه ولته، اردو سید یعنی حربی شونځي او بیا حربی پوهنتون او بیا د خورزابتان او مکتبونه او خونځي او اوس په وزبل ډول دلته یوې خوانه د څو خوانه د افغانستان جنگي یو په داخل کې د وسلوالو سره مخالفین طالب ده او حزب اسلامي او بد بلا دا نور دی اخوه ته پاکستان دی روزه راکټي ولي جنگ ده په سرحدونو کې د وزیرستان ډلې او ټپلې راځي ز خودکش دي د ځان کو ځان مرګي بد نو پته سه حالت کې څنګه ته اردو په منظم ډول توقع دای شي مثال د سه اردو دی وروزل شي چې هغه په ټولو معیارونو برابرې خواده خبر هم دا غرم دا کربونه دا اردو ده منتها چې څنګه دا تقویه شي او د ټول مخالفین هم سره یو لاس ورکي او یو صحیح یو پروګرام جوړ کړي دا مرستیم صحیح په ځای مصرف شي او د افغانستان او کرشي دفاع او کرشي زمکه د زمکه د تمامیت نه حاکمیت د خارجه نه په وتلو کې دي نو د سیو روحیه که پر خلکو کې موجوده چې ولا نه کیږي هر څه خو بیا نو هیڅ نه کیږي. مهرباني
الو کوزای صاحب تاسو سوال بیخی په ځای باندې دی زه تاسو خدمت د هر څه کوم چې دا واقعا ضرورت بدی ټولو پیګم چې دا پاساز ضرورت مګر تاسو فکر وکوي چې موږ په دغه کالو کې څومره وخت پتی شول څومره اردو او څومره فرزند پولیس و او څومره دیناتو قوتونه و موږ تر اوسه په شکل چې جوابوي موږ کله امنیت تامین کړی دی او جوړ کړی دی نو په لحاظ زه دلته وایم چې مخه د جلوګیری دی د کشت خون وشي نو په لحاظ دا ضرورت دی چې موږ تعلیم تربیه صحیح ولرو موږ اصلا صحیح قدر نصب کړو که موږ صحیح قدر ولرو موږ تلفات بې ځایه نه وینو که د موږ فرزند مسلحتي اردو نه وي زه فکر وکړم چې دا اردو به په همدغه حالت کې زرته یم چې منظم دی دغلته نقص دی چې یو خو مخکې عرض وکړ ولا چې د سیاست نه راووزي ځکه کرزي صاحب څو وارې د شي ته اشاره کړې وه چې اردو به سیاست ونه لري نو په دې لحاظ باندې زه په جرات درته وایم چې تمام قوه مسله په سیاست باندې اخته ده نو دا مسله قوتونه هیڅ وخت نه غواړي چې په سیاست کې واوسیږي نو په دې لحاظ باندې که موږ صحیح قدر ولرو که موږ صحیح قماندانیت ولرو که موږ د صحیح دلسوزي ولرو زه فکر وکړم چې دا صحیح نتیجه ورکړو موږ دغه صحیح منصبداران درلودل چې صاحب دا دوه کاله تیر کړي وو اوس راغله تورن جنرال او ډګر جنرال دی په یو لوړ پوسټ کې کار لري او تجربه نه لري هغه خلک چې تجارب لري هغه واقعا متخصصین دي دغه نه استفاده وشي زه فکر کوم اردو د دغه حالت نه د اوس حالت کې درته چې منظم جوړیږي اما اقدام په کار دی او واقعا اعتماد په کار دی او لسته اشد ضرورت دی.
بله پښتون صاحب د رهبری دولت افغانستان د این موضوع چقدر به شکل جدی نگاه میکنن و چی راهای حل فکر میکنن برای ازی که در اردو نه تنها مسئله سیاست بلکه مسئله انحصاری هم هست یعنی قومای مختلف جاهای مختلف انحصار کردن و کسایی که واقعا متخصص هستن اونا در عسکری گرفتن میشن حتی عسکرای نرمال به ما پیام میمانن در تلفن اوتومات رادیو آزادی که واسطه نداشته باشن حتی بر رخصتی خود رفته نمیتونن از این خاطر مسائل قومی مثلا بسیار رول عمده بازی میکنه امروز در اردو شما چه فکر میکنین که اردو تا چه
اصلاح خواهد شد؟ تشکر. پیش از این کجا برو ما که تیگر دو نقطه که اوریا صاحب گفت موافق نیستم. یکی مسئله که دولت میگه که طالب مغرور دی دی مسئله یک خطاب سیاسی است به این شکی نیست یک مسئله. مسئله دوم من خودم به حیث یک افغان پشتون من فکر میکردم که طالب ها کلشن پشتون هستن اما وقتی که بعد از اینکه در افغانستان آمدیم دیدیم که اقلا یک 20% غیر پشتون هم در اوجه است. من مقصدی ما ایست که به طور کلی سایکالوجی پشتون ها در این منجا کمی ضعیفتر از کسایی که البته مخالف طالب هستن اونا در این فکر میکنن که والا کار کلی ما پشتون ها کردیم لیکن مشکلی تو تنها نیست اگر کدام تاوانی میرسه البته که رسد در سارجاد از دیست طالب از بر کلی مملکت میرسه و از طرف کلی مملکت هست یعنی و اصلا طالب از هر جای در وجه عضویت داره. یک مسئله اگه با دولت میخیزه برش میگه که طالب زمارور دی سبب هدفش اینه است که واقعا اما یک به اصطلاح خوش آمدید برش میگه بر کسی که او واقعا بیایه و این نظام قبول کنه قانون اساسی را قبول کنه. دی این مسئله میخواستم که یک کمی وضاحت بتونم. مسئله نقطه اساسی ره که من اگر شما رفتیم به طرف اردو تفصیل اردو که البته ما خودم دو تخصص ندارم، اصلی موضوع هندوستان و این مسئله بود، خب البته ارتباط داره کتی اردو. اصلی مسئله مشکل اساسی که ما باید بسیار فشارم سرش بیارم، مسئله ایست که ما به نام مشارکت ملی میخواستیم که اردوی ملی بسازیم. بدبختانه این مشارکت ملی یک طرفه شد و بسیار از اعضای قومی ملی ما از اینجا محروم ماندن، چی به سطح عسکر بود چه به سطح منصبدار. یک مسئله. مسئله دومش، من بازم به اردویی که موجود است من سرش اعتماد کافی دارم که اونا حاضر هستن که خود در راه وطن فدا کنن، لیکن کلانترین مشکل هنوزه که هست رهبری اردو است. رهبری اردو کسایی هستند که واقعا نه تجربه کافی دارن و نه تعلیم و تربیه کافی دارن، اکثریتش البته یک تعداد محدودی وجه هست که اون شاید بسیار کم باشه. اینمی تصحیح بسیار ضرور است. وقتی که یک گروپ، یک فعالیت، چی انجینرا باشه، چی اردو باشه، چی مامورین دولت باشه، در راسش کسی نباشه که اونا رهبری صحیح کنه و هیچ وقت توقع داشته باشه که برای اصلی بره. لیکن این باید بند نظر بگیریم که ما در حالت بسیار سخت جنگی استیم، حالت جنگی استیم که اگر اردوی ما تربیه ندیده بسیار عام است. او در هر جای دنیا، مثلا در جنگ دوم جهانی همی امریکا و متحدین که نفر نو می آوردن برای 15 روز فقط یک تفنگ برشون داد روانش میکرد به جبهه، اما اگر حالت عادی همی نفر تربیه میکرد شاید یک سال تا تربیهش تیر میشد دو مملکت با اون امکانات بسیار بزرگش. طبعا در افغانستان ما در حالت جنگی استیم، ما نمیتونیم که امو تربیه با امو عمق که باید در حالت صلح میداشتیم داشته باشیم. این در هر جای این ممکن است، اما ما از اون قضیات نمیستم. بازم از این میترسم که رهبری اردو اصلاح جدی میخواه و باید دولتی را بسیار جدی بگیره. یک مسئله و آمدیم در مسئله چی که اردو میگه در سیاست دخیل است. من فکر نمی کنم که اردو در سیاست دخیل باشه، اما گروپ های سیاسی کوشش میکنه که در اردو مداخله کنه. این مسئله دو مسئله چیز جداست. این باید مد نظر بگیریم. ما یک تجربه بسیار بدی داریم در وقت حکومت ترکی صاحب و تا وقت نجیب که ما سیاست در اردو داخل کردیم بسیار زیاد داخل شد و نتیجهش هم دیدیم.
بله بله.
نتیجهش هم بسیار
تشکر.
ما باید از یاد بگیریم در این روز به حیث یک افغان، یک کسی که به افغانستان عقیده داشته باشه، باید ولو که کلانترین قدرت سیاسی باشه در اردو مداخله نکنه.
بله تشکر. د خبرونه د لومړی برخه وخت مخ په ختمېدو ده. د خبرونو وخت د خبر دوستانو د خبرونو ورست هم دغه بحث دوام ورکو چې د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاري به څه خبرګونونه رامنځته کی او آیا هند به وکړه چې د افغانستان سره پوځي مرستې وکړي او د افغانستان د پوځ او امنیتي ځواکونو اړتیا به پوره کړي. اوس د افغانستان کورنۍ خبرونه